دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. لمړی د دې سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د افغانستان حکومتي مقاماتو له خلکو نه غوښتي دي چې د کورونا د کوډ 19 وبایي ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د کوشنی اختر په ورځ له خپلو کورونو نه د باندې ونوځي. د عامې روغتیا وزارت نن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې تر دې دمه په دغه موزي ویروس باندې 215 ناروغان مړه شوي دي او د هغو کسانو شمیر 9200 ته رسېدلی چې د دغه ناروغۍ نښې پکې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز ویل چې یوازې په 13 ساعتونو کې 442 پیښې ثبت شوي چې له دې جملې نه 314 په کابل کې وي. د حج او اوقاف وزیر عبدالحکیم منیب له هغو کسانو نه چې د کورونا د کورونا صوبایي ناروغۍ نښې په بدن کې راښکاره شوي وغوښتل چې د اختر د لمانځه د ادا کولو لپاره جوماتونو ته له تګ نه ډډه وکړي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت نن د جمعې په ورځ د غبرګولي یا جوزا په دویمه خلکو ته مشوره ورکړه چې د حکومتي کابینې د مخکنۍ پریکړې په اساس دی د اختر په شپو ورځو کې د کابل په ښار کې له غیر ضروري ګرځېدو راګرځېدو نه ډډه وکړي. د عامې روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ ویلو چې د کابل په ښار کې د دغه ساري ناروغۍ مثبتې پیښې دومره زیاتې شوي دي چې اوس د ښار په روغتونونو کې خالي ځای نه دی پاتې. د افغانستان د حکومت د ملي امنیت شورا وای چې 13 اونۍ طالبانو د هیواد په 16 ولایتونو کې 15 کسان وژلي او 9 تنه نور ژوبل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما هم په یو بیان کې ویلي چې 380 ملکي وګړي د اپریل په میاشت کې وژل شوي وو. د یونما په بیان کې راغلي چې د حکومتي قواوو په هوایي برید کې د بلخ په ولایت کې 9 ملکیان وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان شوي وو. په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا وینما رئیس میرمن دیبورا لوینز د راتلونکي کوشنی اختر د رسېدو په مناسبت افغانانو ته مبارکي ورکړې. میرمن دیبورا هیله څرګنده کړه چې داسې ورځ به هم راشي چې افغانان په سوله او سوکالۍ کې بې له شخړې او جنګ نه دغه مبارکه ورځ ولمانځي. د شمالي امریکا د مسلمانانو شورا یا اسنا په یو مطبوعاتي اعلان کې ویلي دي چې کوشنی اختر د مې په 24 یعنې د جوزا یا غبرګولي په 14 د یکشنبې په ورځ دی. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مشیګن د ایالت د لوی څارنوالي د غوښتنې باوجود د پنجشنبې په ورځ په دغه ایالت کې واقع د فورد د موټر سازۍ د شرکت له فابریکې نه د لیدنې پر مهال خولې ته حفاظتي ماسک نه واچولی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې نن د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د ښاغلي ټرمپ برعکس د دغه شرکت عمومي رئیس او نورو لوړ پوړو چارواکو چې له ټرمپ سره یو ځای په فابریکه کې ګرځېدل حفاظتي ماسکونه اچولي وو. د فورد موټر جوړولو په فابریکه کې اوس د امریکا د فدرالي حکومت په خواست باندې د کورونا د کوډ 19 وبایي ویروس د ناروغانو لپاره وینټیلیټرونه یا د مصنوعي تنفس ماشینونه تیارېږي. خو وروسته یې خبر اعلان ته وویل چې د فابریکې په یوه بله برخه کې ماسک اچولی خو بیرته یې لرې کړ. ورځپاڼه وایي چې د فورد د شرکت عامل رئیس بیل فورد هم شخصا ټرمپ ته خواست کړی و چې حفاظتي ماسک واچوي. د مشیګن د ایالت لوی څارنوالې میرمن دانا نسل د پنجشنبې په ورځ ښاغلي ټرمپ ته په یوه سرخلاصي لیکي چې له فابریکې نه د لیدنې په وخت ماسک واچوي. ایالتي ګورنر ګریټ چین ویټمر د یو اجرایه فرمان له مخې د ټولو خلکو لپاره د حفاظتي ماسکونو اچول لازمی ګرځولي دي. د واشنگتن د هیل ورځپاڼې نن د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې په امریکا کې د کورونا د کوډ 19 وبایي ناروغۍ له خپرېدو وروسته تر اوسه پورې 111 پولیسان د خپلو رسمي دندو د سرته رسولو په مهال په دغه موزي ویروس باندې مړه شوي دي. د ساري ناروغیو او الرژي د کنټرول ملي مرکز یا CDC په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې د کورونا د کوډ 19 وبایي ناروغۍ په 25% ناروغانو کې د دغه ناروغۍ ښکاره نښې او علامې نوې لیدل شوې. د CNN تلویزیوني شبکې رپورټ ورکړی چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د خپل وزارت لوړ پوړي ماموران مجبور کړي چې د متحده ایالاتو د کانګرس د پریکړې برخلاف دي پر سعودي عربستان باندې د 2 میلیارد ډالرو په بیدو وسلو د پرورل لپاره قانوني جواز ولټي. پامپیو د خارج وزارت مامورانو ته هدایت کړو چې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د اعلان شوي بیړني حالت نه په استفاده په سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او اردن باندې په عاجله توګه د وسلو د پلورل لپاره یوه لاره پیدا کړي. دغه نړیواله تلویزیوني شبکه وایي چې تېر هفته د پامپیو په غوښتنه د جمهور رئیس ټرمپ لخوا یو ناڅاپه د امریکا د خارجه وزارت د عمومي مفتش د برطرفه کولو پرېکړه هم د دغه اقدام سره تړلې ده. عمومي مفتش د دغه اقدام مخالفت کړی او په دې اړه تحقیقات پیل کړي وو، خو پامپیو د چهارشنبې په ورځ د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت په دې اړه خپله بېخبري ښودلې وه. دا د امریکا غږ واشنگټن دی او دا هم یو تازه رپورټ. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت یا پی آی اے یوه مسافر وړونکې الوتکه چې 99 مسافرین او د عملی 8 تن غړي پکې سپاره وو او له لاهور نه روانه شوې وه، د کراچۍ د نړیوال هوایي ډګر سره نږدې د کورونو د پاسه رالوېدلې ده. د امریکا د دفاع د وزارت یو تازه درې میاشتنی رپورټ کې چې د حقانی شبکې په شمول د طالبانو د توندرو ډلو سره د پاکستان د حکومت د دوامداره مرستو په اړه لیږلی راغلی چې پاکستان اوس هم ورته لمنه وهي. دا رپورټ چې د امریکا د دفاع د وزارت عمومي مفتش، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې یو ایس آی ډی په مرسته تیار کړی وایي چې اسلام آباد په افغانستان کې د خپلې اوږدې مودې ګټو ته د رسېدو په لټه کې دی او د سولې پروسې ته هم همدغه نظره ګوري. د روانې میاشتې په 19 د امریکا د پوځي استخباراتو ادارې هم د افغانستان په شخړه کې د پاکستان د دوامداره لاسوهنې په اړه عین شان ارزیابي وړاندې کړې وه. د امریکا د کانګرس د بودیجې مستقل ادارې یا سی بی او په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې په امریکا کې به په لوړه کچه بیروزګاري د ډېرو کلونو پورې دوام وکړي. د کورونا د کووید 19 وبایي ناروغۍ د خپرېدو نه وروسته په میلیونونو خلک بیروزګاره شوي دي. د دې رپورټ له مخې د بیروزګارۍ کچه به بالاخره 11% ته ورسیږي. په واشنگټن کې د امریکا خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې د ای پی خبری اژانس او ان او ار سی د چړنیز مرکز د تازه سروې نه څرګندېږي چې امریکایان د کورونا د کووید 19 وبایي ناروغۍ نه علاوه د ځینو نورو ساري ناروغۍ له خپرېدو نه هم په ویره کې دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اوس هم په دې اصرار کوي چې دی د کورونا د کووید 19 وبایي ناروغۍ نه د خپل ځان د ساتلو په خاطر د کونینو دوا خوري. ښاغلی ټرمپ وایي چې هیڅ قسم نقصان نه لري. د امریکا سمندري پوځ د فارس په خلیج کې خپلو قواو ته نوې هدایت جاری کړې دي. د ایران د پاسداران انقلاب د سمندري قوې څنګه ته خبرداري ورکړې ده چې له امریکایي کښتیونه 100 متره فاصله ونیسي. کو کوشنۍ تیز رفتار مسالای کښتۍ د امریکا جنگي کښتۍ ته ورنږدې شوې، نو امریکایي ځواکونه حق لري چې ډزې په وکړي او تباهي کړي. له بلې خوا د متحده ایالاتو د سخت فشار باوجود درې ایراني ټانکرونه چې په خامو تیلو او ګیسولینو باندې بارو د وینزویلا په لوري روان شوي دي. متحده ایالاتو پر ډېرو هیوادونو باندې اقتصادي بندیزونه لګولي دي. ایران اجازه نه لري چې په خارج کې خپل تیل وپلوري. د اسرائیلو یوې جنایي محکمې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته حکم کړی چې د رشوت خورۍ په تور د خپلې جنایي محاکمې د پیل کېدو په لومړۍ ورځ په محکمه کې حاضر شي. د ای پی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د ښاغلي یاهو مدافع وکیلانو محکمې ته خواست کړی و چې صدر اعظم شخصا له حاضرېدو نه معاف کړي، خو د محکمې قاضي حکم وکړ چې دی هم د نورو عادي تورن شوو کسانو په شان په محکمه کې حاضر شي. ښاغلی نتنیاهو چې له 13 نه په قدرت کې دی، تېر هفته یې د یو نوي ائتلافي حکومت په راس کې د بلې 4 دورې لپاره د وفاداری لوړه وکړه. د متحده ایالاتو د سینات د مجلس د استخباراتو په جرګه کې د دیموکرات ګوند لوړپوړي غړي او د ورجینیا پخوانی ګورنر مارک وارنر د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې سرپرست رئیس ریچارډ گرینل ته لیک استولې او له هغه نه غوښتنه کړې چې هغه استخباراتي معلومات دی د سینات د مجلس سره شریک کړي چې د پخواني مشاور او د امریکا د هوایي قواو د متقاعد ډګر جنرال مایکل فلین او روسانو ترمنځ د پټو ارتباطاتو پاړې راټول کړي دي. د هیل ورځپاڼې د رپورټ له مخې سناتور وارنر غوښتنه کړې چې د ملي استخباراتو اداره یا ډي ان آی دی د روسیې له سفیر سره د فلاین د تلیفوني خبرو پوره ریکارډ د سینات د مجلس د استخباراتو کمیټې ته ورحواله کړي. وارنر په خپل لیک کې ویلي چې د وخت د حکومتونو لخوا د خپلو سیاسي اغراضو په خاطر د سری معلوماتو افشا کول د امریکا د استخباراتو مسلکي اعتبار او وقار ته سخت تاوان رسوي. فلین چې په هغه زمانه کې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین مشاورو په خپل جرم اعتراف وکړ او د څو کلو په بند محکوم شو. او د نادیا سلیمان په نوم یوه ځوانه مسلمانه ښځه چې په برېتانیا کې اوسیږي او په 2006 میلادي کال کې په یو وار اته ماشومان وزېږول، اوس 14 ماشومان لري. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري.
قدرمنو اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. په افغانستان کې د کورونا د ناروغي د پیښو د زیاتېدو وروسته د کورنیو چارو وزارت د کوچني اختر په ورځو شپو کې په کابل کې پر تاګ راتګ د بشپړه بندیز لګولو اعلان کړی دی. حج او اوقافو او ارشاد وزارت هم د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د اختر د لمانځه د ادا کولو په مهال له خلکو د سختو احتیاطي روغتیايي تدابیرو د مراعات کولو غوښتنه کړې ده. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ راستولی.
د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز د جمعې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ 520 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 9214 ته رسیدلی دی. په مجموعي ډول د کورونا په ناروغۍ تر اوسه 215 تنه مړه شوي او 953 تنه نور پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته ښه شوي دي. د عامې روغتیا وزیر ویل چې تر اوسه 400 ډاکټران او روغتي کارکونکي هم په دغه ناروغي اخته شوي چې د لستنۍ بل شوي دي.
د افغانستان دولت یو منفعتي پاکیج یا یو تشویقي پاکیج منزور کړي چې په هغه کې کڅوک شهید کیږي صورت کیږي، هغه څوک چې د کورونا وایرس په ضد مبارزه کوي هغه ته څنګه امکانات ورکول شي، هغه څوک ته څنګه مادي مانوي تقدیر دا وشي ټولو ته، او په عین زمان هغه څوک چې بیا غفلت هم کوي په مبارزه نه تختی خلکو ته کومک نه کوي هغوی ته هم باید رسیدگی وشي، یعنی هم مجازات ده و هم مکافات.
ډاکټر پیروز چې د جمعې په ورځ د حج او اوقاف او ارشاد سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره یو ځای کابل کې خبریالان سره خبرې کولې، ویل چې د کابل په کې په وروستیو ورځو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې زیاتېدو وروسته د کورونا وایرس مثبتې پیښې هم په دغه ښار کې په پرله پسې ډول زیاتې شوې. هغه ویل یوازې په تیرو 30 ساعتونو کې په دغه ښار کې د کورونا وایرس 314 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې ورسره په دغه ولایت کې د ټولو ثبت شوو پیښو شمېر 3030 ته رسیدلی دی. د کوچني اختر لپاره د تیاریو له امله د کابل په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه په وروستیو ورځو کې زیاته شوې ده. د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې د کوچني اختر په ورځو شپو کې به هیچا ته د ښار یوې برخې څخه بلې برخې ته په موټر او یا پیاده ډول د تګ راتګ اجازه ورنکړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان له خلکو غوښتي چې پولیس سره دې همکاري وکړي.
پولیس و نیروهای امنیتي قید ګشت.
ښاغلی اریان ویلي پولیس او نور امنیتي ځواکونه د اختر په ورځو شپو کې پر تګ راتګ باندې بندیزونه تعقیبوي. له ښاریان څخه متمه او غوښتنه دا ده چې بندیزونه مراد کړي. د دې لپاره چې ټولې عمومي او فرعي لارې د ترافیکو پر مخ تړلې شوي، د کورونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هیله ده چې محترم خاریان له پولیسو سره په دې برخه کې همکاري وکړي. د بلې خوا د حج او کاپ او ارشاد سرپرست وزیر عبدالحکیم منی په افغانستان کې د کورونا د وایرس له امله خلکو ته پیښو روغتي ګواښونو ته په پاملرنې له خلکو غوښتي چې که خامخا د اختر لمونځ ادا کولو نیت لري، نو د ادا کولو پر مهال دې ټول لازم روغتیايي تدابیر چې د ټولنې زی پاسلی ساتل، ماسک او دستکشو استعمالول او خپل جنماز سره جمعه تاول هم پکې شامل دي رعایت کړي. خغلی منیب خبر اعلان ته ویل چې سخت ناروغي وخته ناروغان او هغه چې د کورونا پر ناروغي اخته کېدو پاره په ځل کې ویره لري، نو د اختر لمونځ ادا کول لپاره دي جمعه ته نزي.
د دوه شرایط خاص او شرایطو په اساس ک څوک لمانځه ته راځي بیا کولای شي سراسي، خو که یو څوک هیڅ نو شرایط نه مراته ای اغا د شریعت د حکم لمخي گناهګار ده، لخپل نفس سره هم به احتیاطی او به پروايي کوي، چې د خدای لخوا نه دی په ساتنه باندې مکلف ده، لخپل ځان سره هم به پروايي کوي او د نورو مسلمانانو لزوان سره لروختیا سره هم لوبي کوي، کاغه مولاوي، کاغه انجینر وي، کاغه ډاکټر وي، کاغه دیقان وي، هغه گناهګار ده.
په افغانستان کې د کابل روسه د کورونا د وایرس ټول زیاتې پیخي په رات بل او د کندهار په ولایتونو کې سب شوي. د کرونا وایرس په لومړي ځل د چین د هوبی ولایت توخان په ښار کې د 2019 میلادي کال تر دسمبر په میاشت کې خپور شو، چې اوس یې د نړۍ یو سلواتیا هیوادو ته سرایت کړی. په امریکا کې د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې د کرونا وایرس د جمعې د ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې 33,212 تنه مړه کړي او 5,143,416 تنه نور په دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خوني مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د تخار اوسیدونکو هم د کندوز د خلکو په څیر لنا امنیو شکایت لري. دوی وایي چې وسلوال طالبان د تالوخان شار شاوخوا سیمو ته رسیدلي. نور حال د ګل رحیم نیازمن رپورټر باوري.
د تخار اوسیدونکو هم د قندوز د خلکو په څیر د وسلوالو طالبانو له بریدونو څخه پازاب شوي دي. دوی وایي چې ورځ تر بلې وسلوال طالبان د تالوخان ښار ته نږدې کیږي او پر امنیتي پوستو بریدونه کوي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې عملیات وکړي او د خار شاو خاصمی امن کړي. د تالوقانو د خار یو تن اوسیدونکو اسد الله زمری وایي چې په تخار کې امنیتی وضعیت اندېښمنوونکی دی. د خار شاو خوا طالبان را رسیدلی او په ولسوالیو کې یوازې مرکزونه له افغان دولت سره پاتې دي.
بیشتری از ولسوالی های ماورای کوکچه بجز از بازار ولسوالی تمام روستاهایش در تصرف گروه طالبان، همچنان چهار اطراف شهر تالوقان.
په تخار کې امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ دی او د ماورا کوکچه ولسوالیو له بازارونو پرته نورې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او د تالوقان او خار شاو خوا هم طالبان را رسیدلی دي. دوی وایي چې د امنیتي ځواکونو عملیات باید چټک شي او د تالوقانو ښار له نور نام نه کېدو وساتي. د تخار یو اوسیدونکی ولید محمدی هم ورته خبره کوي چې وسلوال طالبان ښار ته نږدې شوي دي، چې له امله یې خلک اندېښمن دي.
چند روز پیش تو نزدیکای دروازه هم آمده بود، مردم به ستو آمده از جنگ، دیگه طالبان خیلی پیشویش زیاد هستند.
څو ورځې وړاندې طالبان د ښار تر دروازې را رسیدلي وو او خلک له جګړې څخه پازاب شوي دي او طالبان ورځ تر بلې مخکې راځي. تخاریان په ولسوالیو کې د نامنې او جګړو نه ځکه اندېښمن دي چې وایي که په ولسوالیو کې مخالفین ونه ځپل شي ورځ تر بلې ښار ته نږدې کیږي او اوس د تالوقانو ښار شاوخوا سیمو کې هم پر امنیتي ځواکونو بریدونه کیږي. د خواجه غار ولسوالۍ اوسیدونکی مهرالله بشارت وایي چې د طالبانو د پرمختګ د ډب کولو په خاطر باید سیمه ییز مسؤلین په ولسوالیو کې ولسی پاڅون کوونکي تقویه کړي چې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي.
په خاطر حمایت از نیروهای امنیتشون باید خزش مردی را تقویت بکنن. و خواهش جدی ما از حکومت محلی و مرکزی است که نیرو
د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په خاطر باید ولسی پاڅونوال تقویه شي او له سیمه ییز او مرکزی حکومت څخه یې غوښتنه ده چې ولسی پاڅونوالو ته د جګړې وسایل ورکړل شي او د طالب د پرمختګ مخه ونیسي. تیر ورځ د تخار په خواجه غار ولسوالۍ کې د پاڅونوالو پر امنیتي پوسټه په برید کې نه تنه پاڅونوال وجل شوي او شپږ تنه نورې ټپین شوي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو، د خوست یو شمیر اوسیدونکي له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې په آرامه فضا کې د اختر د لمانځلو په خاطر په هیواد کې جګړه ودروي او په خپلو منځونو کې اور بند وکړي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی له خوست ولایت څخه راپورټ راستولی.
سکل په افغانستان کې د اختر منزل لپاره داسې محل چمتووالی نیول کیږي چې د امریکا طالبانو ترمنځ د توافقنامې پر لاسلیک سربیره بیا هم په دغه هیواد کې جګړه په شدت سره روانه ده. په همدې حال کې د خوست یو شمیر اوسیدونکو له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې په آرامه فضا کې د اختر منزل په خاطر په هیواد کې د اوربند په اعلان سره جګړه ودروي.
نو دا ځل مو هم د دواړو غاړو څخه غوښتنه ده چې د اختر کې هم اوربند وکړي تر څو دا اوربند په دایمي اوربند بدل شي او نور د زمونږ د ورېدل لاسه د جنگ نوړې په دې څخه د تل لپاره خلاص شي.
د ولس نمې غوښتنه دا ده چې ولس غږ پورته کې په دواړو خواو باندې غږ وکړي تر څو سولې ته زمينه برابر شي، اوږدمهاله اوربند وشي. چې اوربند وشي نو طبیعي ده چې دایمي سولې ته لاره هواریږي. نو د ولس نمې غوښتنه دا ده چې خپل غږ پورته کې او د طالبان او افغان حکومت څخه مو هیله دا ده چې د ولس غوښتنې ومني، ځکه چې په دې کې د ولس خیر دی. که غواړي چې ولس ته خیر ورسوي نو دواړه لوري دې د ولس غوښتنې ومني.
نن ورځ موږ د جنگ په دواړو اړخونو خېلو غاړو البته غږ کوو چې د تیر په څیر د اوربند اعلان کړي تر څو ولس مو هم له ستونزو نخوالو او جنګونو په امن وي او هم یې په او هم یې د خوښۍ په غېږو کې اختر تر کړی وي.
اوربند په تیر اخترونو کې اوربند ډیر دی خلکو دی هرکلی سره مخامخ شو. زموږ هم په دې اختر کې هیله ده چې دواړه خواوې د تهاجمي عملیاتو نه تیر شي. اوربند وکي که اوربند نه وي نو ورکم ته د زمينه برابره کړي چې خلک یو ځل بیا اختر په خوښۍ او خوشحالۍ کې ولمانځي.
په ورته وخت کې د خوست امنیه قومندان مل پاسوال غلام داود ترخیل وایي چې په دغه ولایت کې په آرامه فضا کې د دغه اختر د منځلو په خاطر امنیتي ځواکونو ته د جدي تدابیرو د نیولو پلان ورکړی.
چون یو خونه خو دښمن ډېر خطرناک ده او بل خونه د کرونا مرض دا هم ډېر خطرناک ده. باید موږ او تاسو له خپل ټولنه تجمعات ته باید موږ جدا جلوګیری وکړو. دا هم زموږ یو خواهش ده د ټولو خوستوالو نه د جلوګیری. خدای نخواسته یو خونه به مرض سي او بل خونه دښمن سي. که چېرته موږ ټولنه وکړو دواړه موږ ته خطر لري جلوګیري سي وي او موږ خپل تر اخري سلګې پورې د خوستوالو د امنیت په خاطر په خدمت کې استو.
طالبانو په اختر کې د اوربند په اړه څه نه دی ویلي خو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې له خپلو جنګیالیو غوښتې دي چې د بریدونو پر مهال د ملکي خلکو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله ترمنځ روغه جوړه په اوسنیو شرایطو کې شګام بولي. د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو د کمیسون رئیس شاغلی زلمی زابلی وایي اوس افغانستان ته د دې لپاره ګوته نه نیول کیږي چې دوه جمهور رئیسان لري. په دې اړه زموږ همکار سمیع الله جلالزی له شاغلی زابلی سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام را اړو.
زابلی صاحب، ستاسو په نظر دغه پرمختګ څه ډول ارزوي؟ آیا دا به وکړي چې مشکلات په افغانستان کې کم کړي؟
جناب جلالزی صاحب ډېر شکر. دا اقدام هم خپل مثبت اړخ لري، مثبت نقطې لري، هم منفي نقطې لري. مثبت نقطې خو دا غدي چې په یو نظام کې دوه جمهور اعلان شوی و، دا هم د فیصله ایست نظام کم و، هم د انتخاباتو باندې د خلکو هغه اعتماد کم شوی و. په ځمن کې د طالب د خوا د مخالفینو دپاره هم دا یو منفی نقطه و. د افغانستان دولت دپاره ستاسې دوه رئیس جمهور لري، د دنیا دپاره دغسې موږ خجالت و داسې دې سره یو ځای شول. همدغه منفي نقطه مثبته شوله، یو دولت جوړ شو، یو رئیس جمهور شو. بل یې داره چې د خلکو هغه تشویش هم رفع شو. خو په بل اړخ بیا منفي نقطې بیا همدغه دي چې د خلکو اعتماد په انتخابات باندې تقریبا د منځه تللی دی. بل د دې دواړو ګروپونو په ځایوالي سره او دولت نه تقوی کیږي، ځکه ډیر سیاسيون ستا، ډیر زبونه ستا، ډیر پرګنې دي، ملت ته چې د دواړو څخه خبرې دي. هغه کچیر دي دواړه اوس دغه ابتکار وکړي چې د خپل دولت دي جوړي یا د 50% سره تقسیم کړي دي. دا دی واسه په خپل دوه ټیمو کې نه سره تقسیمات کوي. دوی دي کوشش وکړي چې ټول افغانستان هغه مدرسې چې دی راوغړي په غوښ خدي په دولت په استخدام کې استفاده ځینی وکړي. د دې د مسلک پر بنا باندې، د دې د تجربه پر بنا باندې، د دې د شې سابقې پر بنا باندې ملت پوسی چې ولادت دولت هغه د هر شو سړي د پاره ځای لري، د هر پاک سړي د پاره ځای لري. دا کله دي سره په دا کمپکی موجود وکنه او موجود په هغه صورت کې دي کولای شي یو شی اجماع جوړ کړي، یو شی تاره جوړ کړي د طالبان د پاره، د امریکایانو د پاره، د نورم سیم کو د پاره، تر څو د زموږ د په مجموع کې دولت جمع اکثریت ملت یو داسې طرح ولرو چې مې د طالب لپاره بیا سبا د قناعت وړي، هم د امریکا لپاره، هم فیصله د نورو، هم سیم کو د پاره. دا ډېره مثبتې
دغه موضوع ته براسو. موږ تاسې په سوشل میډیا کې ولیدل چې تیر ماښام جمهور رئیس غنی او ټول سیاسي مخالفینو تقریبا بیا ځل منځ وکړ او غونډه کړې ده. دا ځل خلک داسې فکر کوي چې دغه ټول طرفونه غواړي دا ځل صادقانه کار وکړي. داسې فکر نه کوي چې دا ځل به د دوی کار نسبت تیرې دورې ته یو څه متفاوت دي؟
دی یو څه ضربه وخوړله ځکه دی اوس د ملت عکس العمل ولیدی د ډاکټر عبدالله څخه هم خپل ملګري ډېر په دې خوا به دي ستاسو خو یو تعریف کړی و د ریاست جمهوري دپاره اوس رالې خپله دې د سوی یو ریاست قبول کړي یا ریاست جمهوري دې څهسپله همدغسې د ریاست جمهور دپاره چې بار بار یې ویلي وو چې زه یو مشارکتي حکومت نه جوړوم دوه سره حکومت نه جوړوم اوس بیخي ډېر متاسبینو په سوشل میډیا کې عکس العمل ډېر منفي دی د ریاست جمهور په باره کې ځینې ډېر منفي سوی دي ځینې خوابه دي دي دوی دغه ټکان دواړه وخوړی دوی مجبور او مکلفه دي خپل خلک هم خوشحاله کړي نور سیاسیون هم چې دی د دوی په خوله کې یا دی کنه کولای شي ورباندې په پسې شي خو ښه دغه ده چې دوی په هر څونه کوشش باندې که هغه نفر چې د دوی په سیاسي کمیسیونو کې کار کوي په سیاسي مشاورین دي یا په سیاسي بخش کې کار سره کوي دغه دي دواړه راولاړ شي هم د ډاکټر صاحب عبدالله هم د ډاکټر صاحب اشرف غني په ګډه د یو کمیسیون سره جوړ کړي ټول هغه خوابري سیاسي مخالفین چې د افغانستان لپاره د ملت لپاره د دولت لپاره د سولې لپاره د ملت د خاصه وکي سی وی دی هغه غواړي هغه دی راځي چې په ار ترتیب دي د کوپکو تر خپل تر ډیرو امتیازاتو تیر سي د نور خوابدو ته دی ورکی د نور زبو خلکو ته دی ورکی عامو خلکو ته دی ورکی هغه که په خارج کې دي که په داخل کې دي دغه دی جس کې کېدل شي چې خدای پاک دغه سیم دولت راولي چې د ملت هم اعتماد ور باندې راسي د ملت خاصه مشروعیت پیدا کی جهانی نړۍ هم ني د سولې خواته یو شق قدم
بله زابلی صاحب زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی دی او ممکن چې اوس هم په کابل کې دی د مختلفو چارواکو سره د جمهور رئیس غنی په ګډون وکتل د ټویټونه هم کړی دی ویلي دی چې د طالبانو د مشرانو سره هم غږېدلی دی ستاسو په نظر ولې تر اوسه د تاوتریخوالو په کمښت کې د پام وړ مثبت ګام نه دی اوچت شوی دی خلک هم دغه غوښتنه لري چې خلیزاد باید د تاوتریخوالو د کمیدو په اړه طالبانو باندې فشار راوړي چې تاوتریخوالي کم شي آیا فکر کوي چې دا ځل به طالبان دې ته واڅي خلیزاد چې تاوتریخوالي راکم کړي
جناب جلازه صاحب خلیزاد وس فعلاً د امریکا د رئیس جمهور خاص نماینده دی یا فردن دوغو د وزارت خارجه په ارتباط باندې راغله دی دوغو نمائندگی کوي دی د امریکا پالیسی په افغانستان کې مخته بیایي دی توقع ده د خلیزات څخه چې موږ تاسو وښتوې موږ پر زوږ تر سره ولاړ شي خلیزات دی نه را سره مني ګرته دی افغان دی وینه د افغان د خدای وس تابعیت یې یا نمایندگی چې کوي ماموریت چې لري هغه د امریکا د حکومت او د استخباراتو د رئیس جمهور او د وزارت خارجه د خوښ راغلی دی خلیزاد د امریکا پالیسی د مخته ویڅ کامیاب کی د امریکا ملي منافع په نظر کې نیسي د امریکا ملي منافع په دې فعلي شرایط کې د افغانستان کې عاجل سوله نه ده دلته د زر سوله نه غواړي ځکه هغه خپل اهداف لري چې هغه اهداف د شوروي منځري کول دي په افغانستان کې نه مداخله ده د چین د ایران د اته د هندستان د دوه ټولو مداخله امریکا ته په دوه شرایط کی په افغانستان کې د قبول وړ نه ده نو دا په چې د دوی سولې راولي د امریکا ته د ملي منافع سره په دې په تضاد کې بولي موږ قرباني وکړو موږ دا وایو چې تاسو کدا چې خپل منافع غواړي راځي د غوسره خپل مشکل په اسیمیانا کې سره مشکل مال کې په منځني ختیځ کې سره حل کې نو افغانستان یو ټوک ټوک یو واده د شل کال کې
زمبلی سره مننه وخت کم دی زبر یو بل پښتنه کوم لاند جواب را کې د غټولو جنجالو ته چې تاسو یاد کړل د سیمي نړۍ هیوادونو همدارنګ د افغانستان د هیوادونو ته چې د افغانستان بدبختی ته ناستي ساسي په نظر کې زموږ سیاسي مشان سره متحد نسی او صادقانه کارونه کې څه فکر کوي یا د افغانستان به د دې ګاونډي هیوادونو لخوا و نه خړل سي ساسي په نظر
جلازه سب کچيري زموږ سیاسيون خدای نه خسته بي اتفاقي ته لمن وې د ملت اراده په نظر کې ونه نسی د ملت حمایت لکه وسې د لاس ورکړي نور د لاس په سیوار کې دا واځي خبره ده چې بیا به دغه کار امریکایان خسته کی انګريزان به خسته کی زموږ نور د غربي دوستان په اصطلاح چې اوس موږ د دوستی په جامعه کې ځان نږدې کړی په واقعیت کې موږ سره علاقه دي دوستانی دغه ټوله ځینې خسته کیږي دوی مجبور مکلف دي چې بل بدیل چې هغه طالبان دي هغه راولي دوی پر ځای جانشین کړي نو ښه دغه سیاسي یو داسې پالیسي راواخي چې هغه طالبان خو به دي ورونه راځي هم دوی په خپله یو داسې نظام جوړ کړي د ټول افغانانو په شمولي هم هغه بین المللي کومک کوونکي هیوادونه خوشحالي هم موږ تاسو دغه خو به دي ورونه راځي یو داسې اسلامي هیواد جوړ کړي د افغانستان د خلکو
زینت برابرۍ ام د نړۍ سره یو څه مناسبات ولیکو ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دغه معلومات برابروي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2129 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ